د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدي. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. نن تکراری بڼه اورې، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په بلوچستان کې مسافرو پر ریل ګاډي وروستی برید د هغو ترهګرو ډلو لخوا تنظیم شوی چې مشران یې په افغانستان کې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې، ویلي چې پر جعفر اکسپرس ریل ګاډي د وسله والو برید ته چې په سلګونو مسافر برمته کړي وو، پوځ په چټکۍ ځواب ورکړ. ټول درې دېرش وبخښي ترهګري ووژل او یو سلو وبخښي له یوشتو یرغمل شو، پرته چې د ژغورنې په عملیاتو کې له څلورو سرتیرو سره یو ځای ووژل شول، نور ټول یرغمل وژغورل. د مسافرو پر دغه ریل ګاډي چې له کوټې پېښور ته په لاره وو، د سېشن بې پوره سي بي سیمې ته نږدې د بلوچستان د ازادۍ پاوز اړوند وسله والو برید وکړ. دې ډلې د شاوخوا 500 یرغملو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې استخباراتي راپورونه په څرګنده تاییدوي چې دا برید د هغو ترهګرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوی چې له افغانستان څخه فعالیت کوي، او زیاتوي چې د دغې پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس درلود. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت خپل مسؤلیتونه پوره کړي او هغو ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه ترسره کوي. د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د پاکستان د پوز د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول ادعاوې تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر یو ان سي آر په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه په ریلیف وی پاڼه کې خبر شوی، ویل شوی چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقیفونو کچه د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. د یو ان سي آر د راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 د زیاتو کسانو د نیونې او توقیفونه ثبت شوی دي. د ادارې په خبره د دې نیونو او توقیفونو شاوخوا 50% په پلازمنه اسلام آباد او راولپنډي کې شوې دي. د یو ان سي آر په وینا د 2015 کال په فبروري کې شاوخوا 1900 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې په دې ډله کې 1410 ډیپورت شوي دي. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو د پنه کولو او د خپل منځي اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره څو موافقې لاسلیک کړې دي. روسي د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان پلازمېنه بشکک ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په محل د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جبارف ترمنس نن پنځشنبه لاسلیک شوې د ګډو پولو د پنه کولو یو تړون او د عبود زیرمو په ګډون مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو په ګډون دوه سندونه شامل دي. د دوه هیوادونو ترمنځ شاوخوا 180 کیلومتر اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر لنږدې دروشت کلونو راهیسې خبرې روانې وي. دواړو ولسمشرانو چې له بشکک څخه په انلاین بڼه په فرغانه دره کې د دوه امنیتي پوستو د پرانستلو ننداره کول، وویل چې سر زبابه د بشکک او دوشنبه ترمنځ د هوایي شرکتونو الوتنې د مسافر وړونکو بسونو تګ راتک او نور خدمات له سره پیل شي. په سرحدي سیمو کې د دوه خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي، او په نتیجه کې له سلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه او نورې ودانۍ وسوځېدې یا ویجاړې شوې، د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوې او ترمنځ اړیکې ځنډول شوې وې. د امریکایي زندانیانو یو ډله د چهارشنبه پورس په کویت کې له بنده آزاده شوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دغو زندانیانو کې د امریکا یو شمېر پخواني هغه سرتیري او قراردادیان شامل دي چې په کویت کې د نشه یي موادو اړوند جرمونو په خاطر زندان شوي وو. په کویت کې د امریکایي زندانیانو خلاصون ته د کویت لخوا د ښه نیت د یوه ګام په سترګه کتل کېږي. د آزادو شوو له ډلې شپږ تنه په یوه الوتنه کې نیویارک ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د آزاد شوو زندانیانو نومونه نه دي خپاره کړي او د کره شمېر په اړه یې هم څه نه دي ویلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د مایکروفون ستاسو د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کله کوم د تورخم دروازه لشل ورز رئیس تر اوسه پورې د مسافر او بارونکو موټر پر مخ انتړلې ده. د غلار په تړل کې دوه سره د دوړو هوادونو سوداګرو ته زیان رسیدو سربیره د ډیورن کرخه دوړو غاړو ته پرتو قومونو ته هم ډیر ستونزې راولړې کړې دي. په دې موده کې پاکستانی سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمن څوزلې نښته شوې چې پولیس ته څرمه د یو شمېر سیمو اوسیدونکو یې انکړه کول ته اړ کړې دي. د دغه دروازې د بیا تخلاصېدو لپاره تر اوسه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرو او وروستیو څو ورځو کې د قومي مشرانو او د سوداګرو استازو جرګو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په وروستیو نږدې دوه نیمو لسیزو کې ډېر ځلې د تورخم دروازه د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو او هم پر پوله د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله تړل شوې، خو دا ځلې تړل کېدل ډېر اوږده شوي دي. افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت له پلوه تر ډېره پر پاکستان متکی دی او د چمن سپین بولډک د لارې تر څنګ د تورخم دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره مهمه ګڼل کیږي. د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو لپاره چې ټولنیز تړونونه لري او په خپلو کې نږدې اړیکې پالي هم ډېره مهمه ګڼل کیږي. نن د مایکروفون ساسو په خبرونه کې به پر دې خبرې وکړو چې د دغه دروازې د تړل کېدو له امله څومره اغیزمن شوي یاست، د دواړو هیوادونو چارواکي په نه خلاصېدو کې څومره پړ بولي، ولې دا ستونزه اوس د قومي مشرانو او د سوداګرو د استازو جرګو ته لوېدلې ده، آیا ولسونه کولی شي دا مسله چې ظاهرا ډیپلوماتیکي حل لارې ته اړتیا لري د جرګو له لارې هواره شي؟ د خبرونه ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال او سرپرست محمد یونس مومن ته هم بلنه ورکړې، وروسته به د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی هم راسره یو ځای شي. خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف ټاکل شوی و نن بیا جرګه وشي، خو ویل شوي چې د نامعلومو دلایلو له امله دغه جرګه لغوه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي په تیرو نږدې شلو ورځو کې چې دا لاره بنده شوې ده سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. مخکې له دې چې ستاسو غږونه واورو، په دې اړه د ازادي راډیو چمتو شوي راپور ته به غوږ شو.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او د غلطه د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیرې جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي، خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره وویل چې دا ناسته لغوه شوې، خو د لامل په اړه یې څه ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللي، خو د نامعلوم دلیل له امله بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیازولي شینواري ازادي راډیو ته وویل،
غونډه کینسل شوه، بالکل غونډه کینسل شوه، نو نن خو کینسل شوه او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شوه زه به تا ته بیا ووایم.
یو شمېر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې ونې د یکشنبې په ورځ شوې وه په پرېکړو بحثونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پرېکړه شوې وه چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي، خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بند ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمېر اوسیدونکو ویل تورخمه بي ځای شوی کسان لا هم خپل سیمو ته نه دیستانه شوی او لګنو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر واحد ازادي راډیو ته ویل،
دغه ځینات کورونه کډوال شوی موږ د سپین غار چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اتره کډوال شوي دي. خواران په دیاکا روجه کې سرپناه نه لري، دغه سیستم ټول د خوراکي موادو هر څه خراب دی، دغه لار بندې د موږ ته ډېرې ستونزې زیږي.
د کرخې بلې غاړې د لنډي کوتل یو اوسیدونکي ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ مقامي آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه بې ځایه شوي دي، بره لنډي کوتل ته راختلي دي، هغه ته مشکلات دي، ترانسپورټرانو ته چې پروډونو باندې ولاړ دي هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ورپېښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې له 28 رئیسی د پاکستان له لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د یو پوسټ د جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفې ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لاملې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د تورخم دروازې د تړل کېدو په باب مو واورېدل چې ټاکل شوی و نن د دغې دروازې د خلاصون د هڅو په ترڅ کې بیا د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته سوداګرو استازي او دغه راز قومي مشران سره جرګه شي او پر دې ستونزې خبرې وکړي. خو دغه جرګه د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلې ده. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د تورخم د لارې له تړل کېدو سره په عامو خلکو سره بیره چې ورته زیانونه اوښتي دغه راز سوداګرو ته هم ډیر زیانونه اوښتي دي. د یو افغان سوداګر خبرې به واورو.
زیان خو تاسو ته معلومه خبر ده چې خو تا کوم گاڑی چې ولاړ دی کوم ټران چې ولاړ دی کوم سبزی چې ولاړ دی هغه ټوله خراب شو. نیمایي ما خو بیرته وګرځوله او د بلې لار نن بس امکانات نه کېږي. یوه لاره بله د غلام خان ده. غلام خان په نام باندې خواته ده د خوست موږ تاسو د خوست ولایت سره نښتې ده. نو په هغه لاره باندې هم چې راغه کېږي نو کراګانې او هر څه سره اوچت دي.
افغان سوداګرو د سیاسي چارو پو سمی یوسف زای هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی. یوسف زای صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. یوسف زای صاحب دغه د تورخم دروازه ډیر موده وشو چې تړلې ده. تر اوسه پورې د خلاصون لپاره هغه هڅې شوي دي کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. ولې دغه دروازه دومره بنده پاتې شوه؟
مننه. زه فکر کوم د دې تر شا څو عوامل دي. دقیقا د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې دا وخت کومې ترنګړی اړیکې دي هغه عمده عامل ده چې یو بل باندې اعتماد کم شوی ده. هغه د ګاونډیتوب تقاضاوې کمې شوې دي او یو بل سره د مخاصمت په پالیسیو کې دي. خو زه فکر کوم چې دا تړل کېدل د دې ډېر زیات اثرات وي په تجارت باندې، د انسانانو په تګ تګ باندې، د مهاجرینو په شتون باندې، د ویزو په ورکولو باندې، د مریضانو په راتګ باندې. او زه فکر کوم د دې یعنی دا مسایل داسې دي چې کله کله ډېر کوچني مسایل چې کله اعتماد نه وي نو هغه بیا ستر مسایل شي. خو عمدتاً پاکستان ګیله لري چې طالبان د یعنی موږ سره ډېرې کومکونه کړي وو. پاکستان تل دا الزام نړیوالو لګول چې د طالبانو حمایت کوي او د تورم حمایت کاله دوګانه یعنی دوه مخي لوبه کوي له نړیوالو سره. طالبانو ته کومک ورکړی ده او طالبان د پاکستان په کومک باندې واک ته رسېدلي دي. اوس دوی ورسره ښې روابط نه ساتي. د پاکستان طالبان تورونو نه لګول کېږي یا حقیقت ده یا ډېر حقیقت ده یا لږ حقیقت چې دوی پاکستان ته نږدې دي. طالبان یو ډول احساسي کمتري سیاست ښکار کړي دي. دوی فکر کوي چې که پاکستان سره موږ یعنې یو بل سره شدت یو بل خلاف شو دا پدې معنی چې موږ باندې چې کوم هغه ټاپه وهل شوې ده دا به منځه یوسو. بیا به دوی پاکستان سره ډېر کوچني مسایل هم شته دي. خلکو ته وایي چې موږ پاکستان د عام خلکو پېښې لري. خو زه فکر کوم چې کوچنیو مسایلو باندې دا اصلا خو اصول ده چې
یوسف زای صاحب تاسو غږ سم اورېدونکي نه اورې ګمانم که چیرې د خپل موقعیت
اوس بهتر شو
او یو کړکۍ ته نږدې شئ. مننه.
نو اصول خدا دی چې مطلب افغانان تورخم بورډر نه مني او دلته دوی وایي چې تاسو سات جوړول دا د سرحد د معلومولو په معنا ده. خو بیا دوی غواړي چې سرحدونه دلته پوستې جوړې کړي په هغه باندې جنجال رامنځته شي. نو زما په خیال عمده مشکل دغه ده چې طالبان یو بل ډول سیاسي مخلوق ده، دوی سره ټول همسایگان یعنی پوهیږي چې دا یو عادي یا نورمال سیاسي حکومت نه ده په کابل کې، نو پاکستان سره ډیره پوری گزاره نه کوي چې دوی دا فکر کوي چې دا خو موږ سره نږدې پاتې شوی دي نو دوی باید زمونږ د تابع مطابق کار وکړي.
بله یوسف زای صاحب، چیرې د پاکستان د طالبانو دغه دریچې تاسو وایي چې سخت دی، ورسره تعامل مشکل دی، خو د دغه لارې یا د تورخم دروازه ش ډیره مهمه بلل کیږي، نه یوازې ګټه افغانستان ته رسیږي بلکې پاکستان ته هم ډیره رسیږي. پاکستان هم ترانزیت ته اړتیا لري چې د لارې نه مرکزی آسیا هیوادونو ته خپل مالونه ورسوي یا د هغې لارې نه انتقال شي، او اقتصاد خو مونږ او تاسو پوهیږو چې خپل ډیر ځپل شوی اقتصاد دی، ولې نشي کولای چې دغه ستونزه له طالبانو سره هواره کړي؟ د پوسټو جوړولو پر سر باندې اکثر وختونه شخړې راپورته کیږي، خو موږ مخکې لیدلی و چې دا شخړې په څو ورځو کې هواره شوې، مګر دا ځل ډېر اوږده شوه.
ما مخکې ارزو کړلو چې دوی غواړي مطبوعاتو د لارې خپل ځان قوي وکړي، دا پوسټې په ټول سرحد کې جوړیږي، خو هلته بیروبار نه وي، رش نه وي، نو مطبوعات نه وي، نو هلته دوی یو بل باندې سختي نه کوي. خو کله چې تورخم دروازې ته راسي، پخوا هم دا دروازه میاشتو میاشتو لپاره بنده پاتې شوې وه، د هفتو لپاره بنده پاتې شوې وه. زه فکر کوم په دې کې پاکستان ډېر غټ ملک ده، غټ اقتصاد لري، 2.3 میلیونه خلک دي، همدا چې افغانستان 10 میلیونه یا 15 میلیونه خلک دي، او اقتصاد یې کوچنی ده. درسته چې پاکستان ته هم ضربه رسیږي، خو افغانستان غوندې یو کوچنی هیواد لپاره چې پاکستان سره تجارت هم ډېر تر ټولو اسانه لاره همدغه ده، او بل دې انساني اړخ ډېر مهم ده. افغانان مونږ ډېر مجبور یو، ځکه چې مونږ 3 میلیونه افغانان هلته اوسیږي، خلک ډېر په مشکلاتو کې دي. دا اوس خلک افغانان چې ویزې لري هغه چمن ته ځي، چمن له کوټې ته ځي، بیا پېښور نور سیمو ته ځي. د 3 میلیونه افغانانو په موجودګۍ کې یعنی نقصان افغانانو ته له هر اړخه زیات رسیږي. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه هغه د سختي پالیسي نیولې ده. پاکستان دا وایي چې د اقتصاد پروا نه لرم، خو افغانان باید موږ سره سم راویو وکړي. طالبان بیا وایي چې که زه د لوګي مړ شم د پاکستان خبره نه منم، یا د پاکستان پوستي جوړول یا د ما پوستي منع کول دا نه منم. نو دغه یو ادم اعتماد فضا ورځ په ورځ زیاتیږي. کله چې فضا د ادم اعتماد زیات شي، نو په نتیجه کې دا سرحدي کرښې هم راځي او روابط هم کمیږي، او اوس تجاران یا نور خلک چې کوشش کوي چې دا مشکل حل کړي. خو زه فکر کوم چې طالبانو نظامي مشران هغه نه غواړي پاکستان سره دا دروازه خلاصه شي، او د دې دروازې بند پاتې کېدل په داسې سخت وخت کې چې پاکستان غواړي افغان کډوال وباسي، افغانان غواړي اسلام آباد نه باید د دې بستر اخیره پورې وستل شي، یا له پاکستان د کارډ هولډر کار لرونکي وستل شي. دوی اوس مجبور دي، دوی که تورخم لاره نه وي، ممکن دي د غلام خان یو سخت دا چې د پاکستان او د افغانستان یو بل طرف ته خلک دي په غولارو واسي. نو زه فکر کوم دلته نقصان زیات افغانانو ته کیږي. او سبقه دي غیرت پالیسیان یا کلیوال چې سره په جنگ شي او تر ورونو سره په جنگ شي، بیا یو بل بے ځای غیرت وکي او دوه ورته نقصان ورسي.
یوسف زاسه پرې به خبرې وکړو. د مایکروفون تاسو خبرونه ده اوریدونکو ته ډیر فرصت ورکو چې ټلیفون نو وکړي، پر دې موضوع را سره خبرې وکړي چې خپل دوی څومره د تورخم د دروازې تړل کېدو اغیزمن کړي په خپل یا نږدې خپلوان، او د غرض ولې دومره ډیر وخت ونیو، ولې چارواکي مسؤل کسان په دې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه دروازه پرانیزي. زموږ همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره وصل دی، مهرباني ځان راو پیژنئ. د مایکروفون تاسو خبرونه ده، لکوم زی متماس نیولی.
قربان سم محترم نور صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لادیو کې شروع جوړ بای صاحب حدا تعلیم د هلمند ولایت څخه.
اصل صاحب خبرونه ته خراغ لاست، موضوع ما اوریدل ده، غوړی نظر پی ورکي او که پوښتنه لري.
قربان سم نور صاحب، نظر بم پلندو سره شریکم د ملمنو سره پوښتنه وکم. نور صاحب محترم، دغه د تورخم کوم دروازه چې بند ده، د ډیر وخت څخه پاکستان د افغانستان څخه مثال د خبرې د افغانستان د خلکو څخه ناوړه استفاده کړې د کاله تماجر دې متنګي کدل تزمر د اصلات واسه. نور صاحب، دغه دروازه په وار وار نه اوریدونکو زما دغه اوري تاسو یې شاهدانه چې بندیږي سما پر خپل ملي تجارانو باندې. دغه دا نور صاحب چې دغه لارې سیر چې ګر سره دغه لارې په ګټ کې سي اکثر رسنۍ چې مر د تجارانو ته د افغانستان تجارانو سره نور صاحب د پښتنه کړې چې دغه لارې سیر سي، د دې جواب دغه د زمر د خبرې په مقابل کې چې نور وایي چې مر د شان د خپل مثال غلارې وجدي دي مصاب ذات غازي. نوري صاحب تاسو دلته وګورئ دلته $1,000,000,000 د خپل تجارت ته د دې وسه تاوان ورسېدي. زموږ کشیر بل ملک ته مثال یو لاره برابره کړي زموږ حکومت زموږ تجارت دغه نه تاوان دغه نه مشکل مثال د خبرې هلته نه ورته جوړېږي لکه دغه د تورخان د دروازې څخه.
بله
د پاکستان خلکو ته محترم نور
وایه کوم پوښتنه لرئ له ښاغلي یوسف زینه چې همداسې به زموږ میلمه ده؟
قربان سم پوښتنه مې دا نور صاحب اول سلامونه ډېر ډېر ورته وایم. زراغه پښتنه د دې چې مثال د خبرې پر داسې وکی غاټ غاټ تجارانو حکومت لا سره یو کې محترم نور صاحب دغه د میوه د غړي دل تراوړي وسوګوري پاکستان کې کوم یو شی خرڅیر نه خراتی نه نور صاحب ته مثال جسان نه جوړیږي نور شانګ نه جوړیږي پاپریکې ستا ما د ملما صاحب محترم ته دا پښتنه د چغټ غټ پاپریکې دل ته جوړی کی تاخلي خراتی یا جسان جوړوي یا بوتلان نه جوړوي
بلې منه
دغه رومیان سره جوړوي نور صاحب دغه پښتنه د ملما څخه
مننه کور ودان اتل صاحب چې هلمند متماس نیولې او د یو اوریدونکو نظر به هم واورو چې واتس اپ لاره مخکړه ته پریخیو
نمونه دا زادای رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه کې نیکی له احترامات درته وایم او ترخم دروازه خو زو دواړې ودونو د لپاره مهمه دروازه ده د دواړو ولسمو د لپاره ډېر ستونزې ایجاد کړې ده او د دواړو حکومتونو څخه هیله لرو چې دغه دروازه زړه تر زړه پرانځي کارو جاده رجه مبارک کې خلک ډېر په تکلیف ده
د ازیتری رادیو یو شمیر اوریدونکو د غراز لیکل پیغامونه هم راته پریخي دي. دی اوریدونکو لیکلي تورخم کې موږ هر ورځ خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کوو پیسې ګټو خو دغه جګړې لعمل موږ اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان او هدف دې تورخم د البته د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو د ځواکونو او د پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتو ته وچې ویل کېږي پکې خلکو ته تلفات هم اوښتي دي. یوسفزی صاحب یو بل اوریدونکی هم ده دا اوریدونکی به هم راواخلو بیا به تاسو ته درشو. بلې ځان راوپېژنئ د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون خبرونه ته خره غلاست تو خسه تاسو د پښتون صاحب غږی سره نږدې مگر که تاسو په دغه اول کې خپل ځان معرفي کوي خو به وي زکه دا څوم زل د چې زه اشتباه کوم تیر وطن کوم مهرباني
نو تاسو شل کلمه اوریدوم کین ته ما غږ نه پیژنې زاج تو خیر
غږونه اوس غږونه ډیر سره ورته دي تاسو ډیر زیات سره ورته دي کله کله بیا دغه د واتس اپ لار شتاس ټلیفون نه کوي دغه چپی هم تاسو غږونه بدلوي مهرباني
مننه کور ودان تاسو ته بس تخنیکي امکار ته روشن سپت نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم مننه سیمه وخت راکړئ موږ به نظر ورکو یو
لنګ تو حساب وبخچې بل مهرباني زکه چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل زه تاسو دایمي همکارم په غارو خبرونه کې تاسو خپل نظر ورکوي کله تم خپل لن نظر ورکې خو خوشاله کیږم مننه
مننه موږ نظر پر دې ورکو چې پاکستان هیڅ کله زموږ دوست نه جوړ شوی د نجوړی دی دا د ټول افغانانو د ټول د ګمان ده کیند خپل منافع لسی پر موږ باندې لارې خرابې کړې دي ول پر دنیا به درا وګرځوم ورکه به هم را سره خپل ملت تم خوار کوي زموږ ملت تم خوار کوي دا په ځان نه پیږي د دې خپل محترم باندې زموږ دائم بند کړی دا د ملت او د وطن په زیان ده دا کار لږې خبرې تاس واخی او دا یو داسې کار ده چې د اسلامي امارت باید له دې سره قطع روابط وکړي باید دا بندر پر وتړي د تل دپاره تر بې کاره ودانه په خراب نړېدلې ښه ده نورې لارې شته له نورو لارو د بدیلې لارې دي ورته پیدا کړي دا هره ورځ غم ده هره ورځ جنګ هره ورځ مشکل دا مشکل د سره ورسېږي او زموږ له محترم میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې څه وسوه مخکې خبرونه خپاره وسو چې په دوې ورځې کې دا لا خلاصېږي او اوس څه مشکل رامنځته شوی چې اوس بېرته دا په ناکامي سره پای ته ورسېده او د خلکو امیدونه قطع شو
مننه
دا څه لامل وپېښ
مننه کور ودان توخی صاحب یوسف زین صاحب افغانان اکثرا دغه غوښتنه کوي چې آیا نشي کېدای چې افغانستان خپل اتکا پر پاکستان کم کړي او نورې بدیلې لارې ولټوي اکثرا موږ تاسو لیدلی دي چې په تیره بیا په اوړي کې هغه وخت چې د تازه میوو وخت را رسیږي ډېر ځلې لیدل شوي چې د مختلفو دلایلو له امله د پاکستان ته د افغانستان د میوو بهیر په ټپه درېدلی ده، ورسره سوداګرو ته باغ لرونکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. کوم داسې امکانات افغانستان لري هغه نورې بدیلې لارې آیا هغه ورته ګټورې دي؟
دقیقا د خلکو احساسات دي او پاکستان په اړه باندې خلک دا فکر کوي چې همیشه دوی افغانان له خوږ ګوتې نیولي دي، یا کله چې دوی فصلونه پاخه شوي دي دوی په یوه بانه او بله پاره باندې سرحدونه یا دروازې تړلي دي، او دې کې به حقیقت هم وي. خو دا هم حقیقت ده چې د افغان تجارانو دپاره افغانستان یو اوس هم یو ډېر فقیر او غریب ملک ده، او د نړۍ نور هیوادونه دومره یا همسایگان ایران خپل میوی ډیری لري، اکثر افغانستان ته صادرېږي. نور کوم دی مرکزی آسیا هیوادونه دي هغه یا نفوس ډیر کم ده، یا خپل عایدات لري، یا خپل باغونه او نور لري. پاکستان یو ډیر ستر مارکیټ ته افغانستان د پاره ما مخکې ارزو کړو 2.5-3 میلیونه نفوس هلته ژوند کوي، او د افغانستان د پاره خوبی دا چې کابل نه یو موټر روان سي 5-6 ساعت وروسته هغه اسلام آباد ته رسیدلی، او د باغ نه چې منش کیږي یا خټکی راشکول کیږي 12 غنټې وروسته پاکستان منډیو ته رسیدلی، ارزان هم پریوزي او قیمت هم خوبی او آسان هم وي. نو له دې امله دا د افغانستان لپاره که هر څونه نړۍ سره دوی روابط قوي کړي، خو دا مهم او مارکیټ ده او تل دغه صفات شوی ده، او دا افغانستان اوس داسې یو غنل لري یو حالت کې نه ده چې اوس کارخانې جوړې کړي، جوسونه جوړ کړي، یا دغه سړی خونې جوړې کړي بیا دنیا ته خارج کړي. زه فکر کوم چې افغانستان هغه حد ته نه رسیږي. پاکستان سره روابط بهترېدل د تجارانو دپاره مهم ده، د خلکو د مهم ده چې توکي په ارزان قیمت باندې مارکیټونو کې پیدا کیږي او زر فلورل کیږي او نغله ګټه لري.
بله یوسف، زه سبب د تو حساب د غوړسې پښتنه وایڅ وشل چې دوه ورځې مخکې وایې چې په پام کې و چې د غلار پرانستل شي جوړ جوړای سبا یو خونه شول.
اصلا په اول تاریخ باندې پاکستان غوښتل چې زموږ کوم معلومات دي چې دا دروازه پرانستل شي، خو بیا چې کله افغانستان لوري ته ویل شو چې موږ پاکستان غواړي چې دروازه پرانستل شي، په اول تاریخ باندې افغان طرف ورته ویل چې موږ باید خپل مشرانو سره خبرې وکړو بیا تاسو دروازه خلاصه کړئ. متاسفانه په هغه شپه باندې بیا جګړه وشوله، افغان طالبانو دغلته په نږدې پوستو باندې برید وکړو، بیا د غروسته پاکستان په افغانستان په پوستو باندې قوي و بمباري وکړله. نو هغه اوس چې کوم خبرونه راغلي و هغه سي چونکه خلک ډېر زیات دې موضوع ته توجه ده، هغه یو احتمال ویل شوی و چې دغه شرایط یو د پاکستانیانو خپل یو جرګه و، بیا د افغان تجارانو یو جرګه ورله چې حکومتونه توافق ته ورسیږي نو دا به دوه ورځو کې پرانستل شي. اصل موضوع خو د حکومتونو ده، زه فکر نه کوم چې افغان تجاران یا پاکستانی قبایلي مشران د کوم ستر کردار ترسره کولی شي. دوی کوشش کوي چې د خپلو ګټو دپاره یا د سیمې د خلکو د ګټو دپاره دا بورډر پرانستل شي. خو زه فکر کوم دا وخت پاکستان کېدای شي تر یو حده پورې یعنی تر فشار لاندې ده، د خپلو خلکو هم د تجارانو هم، خو بل طرف ته د افغانستان د نظامي مشران چې کوم دي وزارت دفاع یا سرحدي ځواکونه چې دي هغوی سخت موقف نیولی ده، لکه څنګه چې ځینو کسانو ویل چې دا سرحد بېخي وروته شي او دا موضوع حل شي، نو هغه بیا د هغې زاویې نه ګوري ورته چې ضرورت نه لرو. خو حال دا ده چې ما مخکې ارزو کړو چې دلته فلحال د افغان کډوالو د شتون له امله هغه انساني اړخ یې ډېر مهم ده چې حتی جسدونه پراته دي پاکستان کې، مړي شوي دي په شبخانو کې، مړي شوي دي او انتقال دپاره منتظر دي.
بله بله یوسف صاحب مننه.
میکروفون ستاسو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونیم د سیال او سرپرست محمد یونس مومن هم را سره وصل شوی دی. مومن صاحب خوراونه تخره خلاص.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لمړی سلامونه تاسو ته. استاسو د رادیو له طریقې څخه ټول خپل نیکې سلامونه وړاندې کوم. درن میلمه تم سلامونه وړاندې کوم. مهرباني صاحب تاسو په خدمت کې.
مومن صاحب تر اوسه پورې مو چې په دې ډورن د دروازې په اړه خبرې کړې دي، ځینو اوریدونکو هم ټلیفون نه وکړل او دغه راز موږ خپل چې د دغه دروازې د تړل کېدو په اړه راپور چمتو کړی و، ویل شوی چې ټاکل شوی و نن بیا هم د افغان او پاکستانی سوداګرو او دغه راز د قومي مشرانو ترمنځ یوه جرګه وشي چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. دغه جرګه بیا هم ځنډېدلې ده. له هغه ځایه چې زه خبر یم تاسو هم په دغو هڅو کې ډېر ښکېل یاست. څه وشول چې تر اوسه پورې دغه هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دغه جرګه ټاکل شوی و نن وشي، ولې ونه شوه؟
ډېره مهرباني. دغه مجلس چې وو یا تقریبا د تېرې جمعې څخه زموږ د سمبر افغان برسره او د خیبر چمبر سره د سرحد چمبر سره او د جین چمبر او د فدریشن چمبر سره زموږ مجلسونه دوام درلودي او مجلسونه په دې خاطر چې څنګه وکړلی شو دغه لویه ترانزیتي لار، دغه لویه تجارتي لار، دغه لوری احمدي لار هم پاکستان ته اهمیت لري، هم افغانستان ته اهمیت لري، هم د افغانستان سوداګرو ته، هم د پاکستان سوداګرو ته، او په عین حال کې هم د افغانستان وګړو ته او هم د پاکستان وګړو ته یو خاص اهمیت درلودونکی ده. نو لیاز موږ په دې کې چمبر خپل مداخله وکړله او په دې مداخله دا چې خپل مابین کې چمبر خپل مجلس سره وکړي او ویل چې څنګه موږ کولای شو چې د دې لارې د اهمیت باندې موږ خپل تقریبا تیر جمعه کې موږ مجلس وکړي، موږ پر دې وټاکل چې موږ به په اردو اول ته په مجلس وکړو، په یاکشن سره یاکشن به موږ ورلو اول ته په مجلس سره وکړي او مجلس پر دې د افغانستان د افغانستان د تجارت یا د افغانستان د لوري د تجارانو نظر دا و که باید دا لار به قید او به شرط اخلاص دی، که ته مسئله وی، که ته مشکلات وی، هغه باید خبرو د لارې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې څخه او زموږ یو بل جی سی سی کمیټه چې د وو کمیټې د لارې څخه دا کارونه پر مخ وړل شي. جنگ او دزبندي اسټیس فایر باید دا باید دغه دزبندي باید وسی او دلته باید څه نوی زموږ نظر دغه و، موږ نظر دغه و، خو بیا موږ په دې نظرونه سره تبادله کوله په هغه تیره مجلس کې. ورسته درغه موږ نن بل جرګه چې باید نن موږ بل مجلس کړی وای، بل مجلس په دې مسله سوچ زموږ د تاکرات مجلس ته دی چې موږ غواړو او د دسمبر او د تجارانو تر مابین مجلس کې سي، که ته هم هغه دغه د چارواکي او موږ ته باید معلوم وي چې موږ د مجلس دغه څوک چې موږ د تاسو سره مجلس وو. نو لهالجه په دې خطر چې دا نو معلوم سي موږ ویل چې دا تاسو ته معلوم کړي او ان شاء الله بل مجلس به ان شاء الله موږ
یعنی مومن صاحب تاسو په دغه مخکنی
ان شاء الله تر مخکې
په دغه مجلس کې د دواړو لورو سوداګرو برخه اخیستې وه، قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی وو او چارواکو هم ګډون کړی وو.
موږ د چارواکو سره زموږ د چمبر دغه پیشنهاد چې موږ د چارواکو سره خبرې نه کوو، چارواکي باید خپله د چارواکو سره خبرې وکړي، د کمیسار خبرې هغه باید خپله د کمیسار سره خبرې وکړي، کچیرې مثلا ګمرک کشتم ته کشتم باید خبرې وکړي، چمبر ته چمبر باید خبرې وکړي. موږ نه غواړو چې په رسمیت کې ځان راښکیل کړو. رسمیت موږ خپل افغانستان اسلامي امارات خپل ادارې لري او هغه ادارې هم ټول منظمې ادارې دي او کولای شي چې په وخت کې دې خبرې ورسره وکړي. نو موږ نه غواړو که چیرې قومي مشران یا قومي قبایلي مشران خبرې کوي، هغه مجبور اقوام او قبایل وزارت په افغانستان کې هغه باید خبرې وکړي. نو لهذا موږ په خپله د تجارت د لارې څخه غواړو چې دغه خپل د تجارانو اواز واورو، اواز خلکو ته ورسو چې دلته د ورځې $3 million تاوان رسېږي، ترانسپورټیشن په ټپه ولاړ دی. دا اوس هم تقریبا پاکستان د پاکستان د لوري څخه زموږ ترانزیت څلور اتیا فیصده کم شوی دی. موږ ټول څلور اتیا فیصده ترانزیت بل ځای ته راول دي، د سیمې د خلکو په خاطر او د دې په خاطر چې زموږ تجارت کم نه شي. د افغانستان او تجارت چې په سیمه کې د اتصال کوشش کوي، د دنیا سره د اتصال کوشش کوي، اقتصادي اتصال کوشش کوي، دا خپله وجیبه وبوله چې د هغه د تجارانو سره کښېني او خپلې خبرې وکړي.
یعنی دغه ستاسو مجلسونو چې تر اوسه پورې مو ترسره کړی دي، آیا کوم د اختلاف وړ موضوع د سوداګرو ترمنځ و؟ خداسره سوداګر خو معمولا په خپل دغه سوداګریزو چارو کې خپل ګټه لټوي او د دوړو سوداګرو د دوړو لور د سوداګرو په ګټه د شي دغه لار باید پرانیستي وي. خو کراشه د خبرې د چې کلکتاس سره کینی کومې پریکړه کوي، هغه پریکړه باید یو څوک عملی کړي چې هغه د دوړو هیوادونو چارواکي د سرحدي ځواکونه دي او په ډیپلوماټیک سطح اسلام آباد او کابل دي. ایا فکر کوئ چې تاسو دغه پریکړې یا تاسو هغه وړاندیزونو ته هغوی غوږ نیسي یا هغوی اهمیت ورکوي یا تر اوسه ورکړی؟
زه فکر کوم زموږ د افغانستان د چون زه د افغانستان یو تابعیم بیا د اوتاق سره چې پیلن موږ هلته په اوتاق سره کې د مسؤلیت لرو د ماوین په سپات یا د مسؤلیت موږ لرو زموږ وظیفه یا زموږ نظر دغه دی څنګه چې وخت موږ ګورو دلته لار د افغانستان د خواسته نه ده بنده شوې لار د پاکستان د خواسته بنده ده او هغه هم موږ هغه بعض دلیلونه چې موږ ګورو غیر معجد دي ولې دا غیر معجد دلیلونه باید داسې چې هغه باید زموږ محترم وزارت خارجه ده دې وزارت محترم خارجه او زموږ هغه حکومت چې د جی سي په نامه ده دا باید دې خبرو کې لار ولې بندیږي ولې دز کیږي ولې دز کیږي ولې په ایرنګ رامنځته کیږي تاسو وګورئ دغه د تورخم دا خلک در پېښور پر رسیدل دي د تورخم د دې خو خلک اینه در مارکودر بازار پر خلک راغلي چې تل خپل کورونه اله کړی دي د بیرې د لاس خلک په وحشت کې الته ژوند کوي نو دا خو داسې نه دا یو تجارتي ساحه ده دا باید امن ساحه شي دلته باید هیڅ فایرینګ ونه شي دلته باید هیڅ فایرینګ ونه شي تاسو موږ आवाज دي دا به موږ باید موږ شریکو د خپل حکومت قادر دا اوسه پوری
مننه مومن صاحب سره اوسه یو اوریدونکی هم د پل لائن کې بلې مهرباني ځان راو پیژنې د مایکروفون تاسو خبرونه څوک او لکم زمو تماس نه ولای مهرباني
سلام علیکم ته محمد اجل د روزګانته
بلې خبرونه ته خراغ لاست که خبرونه متروسه تعقیب کړي موږ د تورخم دروازې د تړل کې دوه پر مختلفو اړخونو خبرې کوو دوه میلمانه هم همدا اوس سره دي کومه پښتنه لري کولای شي مطرح کړي مهرباني
څنه مدا د پاکستان حکومت سم دا یله ده چې د سیاست او بشریت سره لري کې دا سیاست خو جلا کړ دي بشریت جلا کړ دي دا خدای د افغانستان دولت سره کې د امارات سره نه کې بل د ممن سره دا غشتنه ده چې فلاوی واسي سم د خبرې سره کې دوه مده پاره کچیر د خلک لاري ته نه راځي پاکستان حکومت نو باندې یو بل دولت یو بل بدل لا دی او پښتې کومال نه د دې ته دروځي وخت
مننه کور ودان چلو روزګانه متماسونه او بلې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري موضوع هم د تورخم د دروازې انټرل کېدل څومره تاسو اغیزمن شوي یاست څومره سوداګر اغیزمن شوي دي ولې د غلاره نه پرانستل کېږي څو ګرام دي په دې ارتباط کولای شي چې خپل نظر ورکړي د تاسو لپاره هم یو فرصت دی خو مخکله دي چې بیا هم اوریدونکو را سره یو ځای کیږي مو مسب مخکله دي چې تاسو درڅو یوسف زای صاحب د دې اوریدونکو یو پوښتنه هم تاسو جواب کړي چې د دغه دروازې ترل کې دل ډیر زیان ولسونه ترسيږي ولې حکومتونه چې ځان دې ولسونه مدافع بولي خیر خوا بولي او د غوی لپاره کار کوي د ولسونو غږ نه اوریده ولسونو د دغه جنجال غم نه خوري په پاکستان کې د شخصي چاوو به یو څه څه بیا موږ غاکسم نه راځي لکه چې
ما دا عرض کولو چې اوس موږ غاک درځي صاحب
مهرباني وو
یو خدای چې دواړو هیوادونو کې کومه ولسواکي نشته دا چې غاګي واوریدل شي پاکستان کې یو د ولسواکي په نوم یو څه دی افغانستان کې خو مطلق طالبانو حکومت ته دین وړاندې به دا سی وو چې یعنی طالبانو یو دا کار کړی دا چې یعنی خو هغه چې کله سرحد بند شول او د افغانستان په پارلمان کې به باندې خبري وشوې خلکو به شکایتونه وکړلو ځینې وزیرانو به نرم درې غوړه کړلو د خلکو د جلابار وکړانو بخپل درې زو د سیمې خلکو بخپل درې زو دغه په نتیجه کې به یو سمسمه یا سم الله تعالی رامنځته شو سرحدونه بخلاص اوس نه افغانستان کې پارلمان نه داسې سیمې وزیران شته نه د سیمې نمائندگان شته نه د ولسوالۍ شورا شته چې دغه خبري راپور کې چې خلکو هغه انساني اړخ او وڅې دي زه فکر کوم چې د دې دوه یو طالبان یو خو طالبانو د موقف درست غوا پاکستان همیشه تجارت په نوم باندې د افغان کډوالو په نوم باندې په افغان حکومتونو باندې فشار اچول خو ما مخکې ارزو کوم چې طالبانو حکومت یو بل ډول حکومت ته دوی
فشار نه مني او به چې دلته خبرې تاسو قطع کوم نن مخې دی چې د استډیو تر سم او د خبرونه لپاره مچم تواله نیو څو راپورونه سره مخامخ شولم د کونړ یوازې د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل چې وای په تیرو تقریبا شلو کلونو کې د پاکستان لوري د افغانستان خواته ډیر راوړاندې شوی دی. د څو اوریدونکو په غږونو کې چې ما واوریدل دوی وایي چې مخکې به مو تر کرخې د ډیورنډ تر کرخې پورې ډیر مزل کاوه، اوس د پاکستانی سرحدي ځواکونو پوستې زموږ د کلیو پر سر دي.
کوم ځای مانی چې په خواني زمونږ د جهاد د غوونو مونږ ته به د خاپک نه خوا توره تیګه او ته وای هغه کې زموږ غوندونه ویل تاسې د ماجر پاسې کې په خپل خاور واړوي. نو اوس راغی د زمونږ د کوټې په سر پروت دی، نو 55 کیلومتره د کونړ خاورې ته راننوتې دی. مونږ دره د لاسه ورکړه، مونږ ریتاړه د لاسه ورکړه، مونږ اوغوز دره د لاسه ورکړه، مونږ تورخیل د لاسه ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي، مونږ شندره د لاسه ورکړه، مونږ غیرډن د لاسه ورک، مونږ انارګی د لاسه ورک، هغه د گوشتې ولسوالۍ مربوط دی. سپینه خوا ته وي هغه د لاسه ورکړه، سپینکي تنګي ته وي مونږ د لاسه ورکړي، پلوین په کښتا ځان په کښتا یو قام یو غوخه یو اډوکی خلکې د ممان د ټول قامونه شالۍ و ولۍ و مایا و سرکنډ او د کوکاخلو پورې دا مرګډي شو او د مایا په سر او په انارګي غاښم ته واړول چې بیا کله جنگ زمونږ د توانه ووته، نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړه وم په زخمیان ور.
داسې وخت چې مونږ به د شالۍ درې نه روان شو، دوه ورځې مزل به مونږ پیدا کوو بیا به پاکستان رخ پې ترسي. دا هغه وخت پورې چې څو امریکایان کله رال، نو ورو ورو را روان شو. دلته القیدې دي هم دغه زمونږ وطني خلک، او دلته دا دي او دلته دا دي، حتی دا چې زمونږ د کوټې د پاسه نه دي، وای ځکه چې په خاپک کې وو زمونږ د کوټې د پاسه دی.
یوسفزی صاحب، آیا فکر نه کوئ چې په د تیرو شلو کلونو کې پاکستان ډېرې پوستې په دغه ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جوړې کړې دي، او اوس چې مثلا دی خوا پوستې جوړوي دا یو په یو جنجال بدل شوی؟
دقیقا، چونکه پخوا دغه سرحدونه معلوم نه وو، د انګریزانو په وخت کې یو داسې یو اټکلی او بیا خلک هم دقیقا نه پوهېدو چې سرحدونه په کوم ځای کې پیل کیږي، کوم ځای کې یعنی کوم ځای حدونه دي. کله چې پاکستان د افغانستان د تیر شل کلن حکومت په دور کې یا د افغانستان د ګډوډیو د جګړو د کورنیو جګړو په وخت کې وخت نا وخت کوشش کړی دی چې افغانستان طرف ته یعنی ولاړ شي، خو بهرحال زه فکر نه کوم چې څوک دې وکولی شي د افغانستان خاوره په اسانۍ سره ونیسي. خو ځینې سیمې داسې وي چې هغه سیمې کې یو طرف ته د افغانستان حدود مخکې تللی وي، بل طرف ته پاکستان حدود وي، هغه ځمکه او غر داسې وي چې هغه په نښه کېدلی نه شي. خو بهرحال مونږ چې کوم اوس خبره کوو، هغه سیمې دي، غرونه دي، ځنګلونه دي، کېدای شي ښکته پورته شوي دي. دلته موضوع هغه اصلي موضوع دا ده چې مونږ یو مشکل له پاکستان سره، یو تاریخي مشکل لرو، او دا داسې مشکل نه ده چې مونږ اوس دستي پاکستان سره افغانانو جګړه پیل کړې وي یا لښکرې ور برابرې کړي. دا یو تاریخي مشکل دا پروت ده. هیڅ حکومت له پاکستان سره، هغه قوي حکومتونه هم د سرحد په بانه باندې روس پورې جګړه نه ده کړې، خو پاکستان د دغه موقف نه سو استفاده کوي تر څو افغانستان طرف ته کرخه معلومه کی او په نتیجه کې فشار واچوي او سرحدونه بند کړي. خو زه فکر کوم طالبان بیا داسې حکومت ته چې هغه بیا د نه د خپلو خلکو فشار مني، نه د نورو خلکو فشار مني، او هر هغه کوي، هر هغه څه کوي چې دوی ته خپل فکر باندې چې هغه ډول فکر دا بیا تر.
بله، مننه یوسفزی صاحب. مومن صاحب، یو پوښتنه تاسو ته هم راځي، و دا پوښتنه همیشه مطرح کیږي د عام افغانانو له لوري، د سوداګرو لخوا مطرح شوې ده، اکثرا د سیاستوالو لخوا مطرح شوې ده، چې په دا دومره کلونو کې ولې افغانستان ونه توانید چې نورې بدیلې محکمې لارې پیدا کړي، یعنی هغه اتکا د افغانستان د سوداګرو د خلکو په پاکستان راکم شي، ولې تر اوسه پورې دغه هڅو هغه سي مطلوبه نتیجه نه ده ورکړي؟
مهرباني ډېر ښه سوال دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما درته وویل زموږ څلور اتیا فیصده ترانزیت اوس شاید 90% ته رسېدلی. دا د شپږ میاشتو مخ خبره ده. دا پر پاکستان باندې زموږ د امپورټ ترانزیت دا کم شوی دی. ګورئ، دا خو بله بدیله لار څه چې موږ یې پوره کولی. افغانستان سوداګر، د افغانستان اقتصادي نظام، د افغانستان اقتصاد، موږ غواړو چې د ټولې لومړی په همسایګانو کې او بیا د ټولې دنیا سره، بیا په سیمه کې د همسایګانو سره، په سیمه کې او د ټولې دنیا سره ښې اړیکې ولرو. نه غواړو چې د هیڅ بندر موږ باید په هیڅ بندر کې مشکل ونه لرو. دغه اوس هم زموږ صادرات او واردات تقریبا پر نورو بندرو باندې شروع دي. دا اوس هم زموږ د پاکستان سره په نورو بندرو کې لکه غلام خان، سپین بولدک، په دې کې نور مشکلات ده. په دې تورخم کې هر دفعه د دې تورخم سره یو د کوچنیانو بازیچه جوړه شوې ده. څه وخت چې زموږ د میوو کار وسی دا بند وي بسرونه، څه وخت چې بیا یو اندکترینه سیاسي خبره وسی دا بندر بند وي. افغانستان داسې نه دی. پخوا زموږ تقریبا ډیر مواد د پاکستان څخه راځي چې دا په خپل پاکستانی سوداګرو ته ځان رسیدل بیا په خپل دا درکوي او په پیژي د دې دغه را فارېدل یا شی چې دی وایي چې دغه د دواړو ملکو ته تاوان رسیږي. دا داسې دي چې یوازې موږ ته تاوان رسیږي. موږ ته موږ ډېر تاوان رسېږي. اوس د افغان ترانس پروژه ده، که چېرې د افغان ترانس پروژه جوړوي یا هغو ته موږ اهمیت ورکوو نو خو بیا نشو کولی چې هر روز به بندر بند وي، بندر به ایله وي، یا به زما ترانزیت تر څوک تاوان رسوي او زه به لس درځنه ورته ناست یم. دا خو هېڅ امکان نه لري. خو دلته خو هم حکومت دی، قانون دی، مقررات دی، اسلامي قانون دی. په اسلامي قانون کې د همسایګانو حقوق معلوم دي، د خلکو حقوق معلوم دي، ټول شان معلوم دي. داسې خبره هم نه ده چې ټول شان کې بس. دلته انشاءالله بدیلې لارې هم شته، بدیلې لارې هم شته. ولې موږ غواړو چې د ټولو همسایګانو سره اقتصادي روابط ولرو، قوي اقتصادي روابط ولرو، یو بل ته پر مقابل اقتصادي احترام باندې.
مننه مومن صاحب. بیا به هم تاسو در شو دا چې د تورخم د دروازې بلې غاړې ته بله پنځه دقیقې کافی دي. که یوه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، اوس چې پسرلی دی، نږدې دی پسرلی، او په اوس وخت کې دغه لاره تړل شوې ده، د دې آیا بیا هم ضمانت کیدای شي چې کله بیا د میوو د تازه میوو وخت را ورسیږي بیا پاکستان دا لاره بنده نه کړي؟
فکر کوم افغان سوداګر لکه په وارداتو په وارداتي ترانزیت کې چې تاسو ولا او دغه زموږ د تجارت چې دی دا مشترک دی، د افغانستان او د پاکستان د دواړو تجارت دی. دلته څوک انګور رانیسي پاکستاني سوداګر راځي دلته انګور رانیسي، که موږ دلته مالټې رانیسو اردو، یعنې دا تجارت څومره سره غوښته شوی دی. خو دغه تجارت نه پرېږدي چې تاوانی سي. زه فکر کوم په دې باندې زه عقیده لرم.
فکر راشه دې ته مومن صاحب،
یو صحیح تعهد وجود نه لري.
تعهد تاسو سره کړی، حکومتونو کړی دی، پاکستان حکومتونو هم کړی دی، افغانستان حکومتونو هم کړی، پرلپسې هغه وعدو باندې دوی نه درېدلي.
وخت تقریبا درې کاله بیا دوه نیم کاله به کېږي موږ سفر وکړي. زموږ سره تقریبا شپاړس اولس وادې وې چې یوه واده درته اوس پرې نه ده
تقریبا
چې زه تاسو سره هغه
که وضعیت همداسې وي. مومن صاحب، پوښتنه مطرح کېږي چې تاسو بل بدیل پلان لرئ؟
موږ نه غواړو چې په سیمه کې د هیڅ هیواد سره زموږ تجارتي اړیکې خرابې. موږ غواړو په سیمه کې د ټولو هیوادو سره موږ ښې اقتصادي اړیکې غواړو، او چون د پاکستان سره زموږ اقتصادي همغږي د اقتصادي شکلتیا بېخي ډېره ده. نه د اخوا سوداګر غواړي، نه د دې خوا سوداګر غواړي. چې دا اوسېولي د حکومتو ته به موږ به په دې باندې کوشش کوو. هر هغه حکومت چې تخطي کوي هغه ته باید دواړه سوداګر ودرېږي او توایي چې ولې ته دا تخطي کوې. پر موږ باندې تقریبا شپږ اووه سارو دي.
بله،
تقریبا اووه سوه اته سوه میلیونه ډالر تاوان را ورسېدي. بیا هم چا غږ نه دی کړی په دې خطر چې وسې ولې هغه دلته داسې دلته قانون مستقیما بین المللي قانونونه، د همسایتوب قانونونه، د افتا قانون، د سارک چې موږ د دې غړیو د ټولو قانونونه دلته تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
قانونونه تر پښو لاندې کېږي. زه فکر کوم د دې اقتصاد ته به هم ډېره ضربه ورسېږي.
کلن ځواب راکړئ، تاسو نور کولی شئ نور قانون ته ورسېږئ؟ آیا په راتلونکو څو ورځو کې دې سرک لګېږي چې دا لاره به بېرته پرانیستل شي؟
موږ انشاءالله زموږ کوششونه روان دي، د خصوصي کوشش روان دي چې لار خلاصه شي. او موږ د لارې خلاصېدل بې قید او بې شرط خلاصېدل غواړو. که سیاسي مشکلات وي، هر مشکلات چې وي، د هغه د پاره هم د افغانستان اسلامي امارات هم وزارت خارجه لري، هم پاکستان لري، هم د یو جی سی سی په نامه یو کمیټه ده چې په هغه کمیټه کې سرحدي بعضې ټول شان تړل کېږي. هغه کمیټه شته. زموږ ارزو دغه ده، او دا هم پیشنهاد چې سرحد باید بې قید او بې شرط خلاص شي. دغه سرحد باید د نظامي شخړو میدان ونه ګرځېږي. دلته باید خلک تجارت وکړي، خلکو ته روزګار پیدا شي، او په سیمه کې یو صلح او آرامي باید وي.
مننه کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال سرپرست محمد یونس مومن چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه اوري. بل میل محمود سیاسي چارو پوس ام یوسف زید چې تر اوسه سره دی. خو یوسف زید صاحب، مخکې له دې تاسو درشو د ډیورند البته د تورخم دروازې بلې غاړې ته هم ډیر په موادو بار موټر ولاړ دی، لند کوټل شاو خوا کې مسافر دی، ناروغان دی چې غوړی پر پوزرا واوړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبري الفرات شینواره هم لمو سره وصل شوی دی. شینواره صاحب، که اوس راته ووایي چې وضعیت هلته څه ډول دی؟
دا سه چې کله مارچ په نهمه نیټه باندې افغان لورینا چې کوم قومي مشران او سوداګر د یوې جرګې په شکل کې دې لوري ته راغلي وو، پاکستان لوري نه چې کومه جرګه جوړه شوې وه او هغوی سره یې ولیدل، نو هغوی په یو څو خبرو سره متفق شوي وو چې دغه د تورخم دروازه چې کوم دی بغیر څه شرطه خلاصه کړل شي، اوربنده وشي، او چې کوم په صفري نقطه کې په نو پوستو او تاسو ساتو باندې کارونه روان دي هغه دستي سات چې کوم دی بند کړل شي. نو دستي سات په تورخم کې مکمل خاموشي وه، او د دغه جرګې په احترام کې دا څه ښکاري چې دواړو خواوو امنیتي ځواکونو تر اوسه بیا دا څه نه خطر نه کړی، یو بل یې څه ډز نه کړی، او هغه کار چې شروع شوی و هغه هم ودرول شوی دی. خو تورخم کې اوس هم عادي حالت نشته، دواړو خواوو ته که د کستم یا ګمرک دفترونه دي، نور د امیګریشن یا نور چارو دفترونه دي، دا ټول تړل شوي دي، مکمل خاموشي ده. بیا چې په تورخم ټرمینل کې کوم ګاډي ولاړو افغانستان ته چې مالونه وړل، هغه ټول درې ورځې مخکې چې کوم دی بیرته پېښور لوري ته ستانه کړل شوي دي، چې په هغې کې به ځینې بیا په غلام خان باندې او په نورو لارو باندې افغانستان ته اوړي. نو تورخم خو په مکمله توګه خالي کړل شوی دی، او دا مهال دواړو خواوو ته وضعیت داسې دی چې دا د سرحدي ځواکونو په لاس کې او په ولکه کې دی، تر اوسه پورې ورته عام خلک نه ورپرېږدي. البته په منځ کې د جرګې کوششونه روان دي چې بله غونډه دی وکړه، نو بیا به یې پته لګي چې د خبرو څومره پرمختګ وکړه.
لکوم ځایه عام خلک مسافر او دغه راز بارون کې موټر نه پریږدي چې تورخم ته نږدې ورشي؟
ما خو تاسو ته ذکر وکړ چې په تورخم کې کوم ولاړ ګاډي وو، دا هم درې ورځې مخکې بیرته راګرځول شوي، هغه هلته اوس نه کوم مسافر شته په تورخم کې، نه کوم ګاډي شته. زیاتره مسافر پېښور او نورو ښارونو ته تللي، او ګاډي چې کوم دي بیرته پېښور او جمرود ټرمینلو ته لګل شوي دي، او هغې ځینه ځینې ګاډي بیا په غلام خان بندر باندې باوري. مطلب هلته کې د میچنۍ چې کوم چک پوسټ دی د لنډې کوتل یا د لواړګي دې نه لاندې چا ته اجازه نشته چې تورخم ته لاړ شي، مطلب په خواوشا اته کیلومتره فاصله کې چاله اجازه نه ورکوي چې دوی لاندې لاړ شي.
تاسو چې لکه د سیمې له خلکو سره اکثرا خبرې کوئ، ورسره غږېږي، د هغوی اکثر عملونه غبرګونونه څه دي؟ ولې د دغې لارې تړل کېدل دومره اوږده شول، او دوی څه کولی شي؟ آیا د خیبر پښتونخوا حکومت لپاره دا مهمه نه ده، او که د افاقي حکومت موضوع ده د دوی لپاره دغه سرحد پرانستل مهم نه دي د خیبر پښتونخوا ایالت لپاره؟
لکه مخکې ما ذکر وکړ چې کله هم په تورخم دروازه باندې دغسې یوه کشاله رامنځته شي، نو هغه مطلب دی چې بیا اړیکې ورسره دومره سړې شي چې بیخي یوې خوانم حکومتونه یا پوځي چارواکي بیا یو بل سره رابطه نه کا. او دا ځل خو صورت حال داسې بدل و چې د فبروري یوویشتمه نیټه خو دغه د تاسیساتو سر راپورته شوې لانجې له امله دا دروازه وتړل شوه. خو بیا د مارچ په دویمه نیټه او په درېیمه باندې په لومړي وار موږ وکتل چې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې ډېرې لویې وسلې استعمال کړې، یو بل چې دواړو خواوو ته کومې مورچې جوړې شوې دي دا یې په مارټر ګولیو په لویو توپخانو باندې وویشتلې. یعنی داسې یوه جګړه په لومړي وار وکتل شوه په دا تېرو څو لسیزو کې چې ښه درنه وسله په یو بل استعمال کا. نو چې کله حالت او وضعیت دې ته ورسي، نو بیا په دې کې خامخا مشکل وي چې دوی بیا سره سفارتي کشه باندې یوه اړیکه ټینګه کا، بیا دا تجارت ورسره بحال شي. نو ځکه په دې کې لږ وخت ولګېده او نورې ورځې به هم پکې لګي، دغه دواړو خواو ته چې کومه جرګه په دې کې ټاکل شوې هغوی یو نشست یا یو غونډه کړې وه او دویمه غونډه به زر وشي او هغې نه به بیا پته لګي چې مخکې به څه کېږي.
مننه کور ودانې مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری چې د ډیورند د کرښې بلې غاړې ته د وضعیت او د غراز د موضوع اړوند نور معلومات را سره شریکول. کور ودان شینواری صاحب،
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یوسف زیسر، تاسو د بیت درزو لکه څنګه چې شینواری هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه چې درنه جګړه هم شوې و چې تر پورسو کې وای ساره نه دریدل شوې، درنې وسلې استعمال شوې دي او د دغه جګړې لامل یو شمیر اوسیدونکي له خپلو سیمو هم کډه شوې دي. څه فکر کوئ چې دغه د طالبانو د حکومت او د اسلام آباد ترمنځ دغه شخړه چې اوس راپورته شوې ده یا دغه کړکیچ، فکر نه کوئ چې دا به نور هم له دې زیات دغه وضعیت کړکیچن شي او که به بیا هم یوه سیاسي حل لاره ورته وموندل شي او دواړه خواوې به په اصطلاح له خپلو دریځونو یو څه په شا شي؟
بلاخره خو باید دواړه دغه موقف او دریځ نه په شا شي، خو فی الحال دا سکاري چې دواړه طرفه بالخصوص د جګړې نه وروسته یو ډول مطبوعاتي د پروپاګند جګړه هم پیل شوله، نو فی الحال دا سمریکي چې دواړه طرفونو په خپل موقفونو کې نرمښت نه راولي او متاسفانه دا سلسله هغه وخت پیل شو یو څه درز رالی چې پښتونستان تاریخ باندې باید په کابل کې یو ونه شوی وای پاکستانی هیات د هوا د یعنی د وجستاره هلته کابل کې کېنستلی نشي، هغوی رانغلو، هغه په طالبان وقار کړو، بیا دلته په تورخم باندې تاوتریخوالی رامنځته کړو، یعنی پخوانه یو ډول د عدم اعتماد فضا زیاته شوې وه. طالبان داسې یعنی دوی هغه روایتي یا سنتي سیاستوال نه دي، هر څه چونکې د نظام د نظامي ټوپک په زور نیولی دی، هغوی بیا یعنی خبرې کولو سره داسې دي چې لکه یو فوزي سره چې خبرې کوي. په ورته وخت کې پاکستان د پولو اختیار هم لا پوزیانو سره دا کله چې دوه دغه ډول عناصر یو بل ته مخامخ شنو دی غوی ترمنځ ډیر مشکل وي، ځکه چې پاکستان طرف ته هم سیاسي حکومت په دې کې ډیره مداخله نه کوي او ټول کار پوز ته پریښی د افغانستان طرف ته، خو بیا هر سړی پوزي د طالبانو، نو له دې امله دا زه فکر کوم چې که دا سرحد پرانستل هم شي د دې معنی نه ده چې دا به بیا نه تړل کیږي، ځکه چې د هرې ورځې په تېرېدو دا د عدم اعتماد او یو بل سره د عناد او یو بل باندې تورونو یو بل باندې چې نه د سر تجارت غواړم نه د سر دروازه غواړم دا مشکل ورځ په ورځ زیاتېږي، خو متاسفانه دلته افغانان عام افغانان زیات کړیږي. د تجارت که یو طرف ته بېخي بند هم کړو خو د خلکو تګ راتګ یو ډېر اړین دی، درې میلیونه افغانان پاکستان کې ژوند کوي، هغوی باید یو بل ته ورشي، یو بل سره راشي، د مهاجرینو کډوالو بهیر پیل کیږي، نو هغه تر ټولو زیات متضرر کیږي. درسته تجارت کېدای شي یو بدیل ورته پیدا کړو، خو د مهاجرو دپاره موږ بدیل نه لرو چې هېواد استو.
بله، کور ودان د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زئی، خبرونه پای ته نږدې شوې خو یو اوریدونکي مختلف کلی پیغام راستولای دی، دا به ولولو په همدې سره به د خبرونه راون غاړو. خدای رحیم بشر دوست د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې تورخم دروازې د اوږدې مودې تړل کېدو له امله عام ولس سوداګر او مسافر له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دواړو غاړو خلک چې ټولنیز او اقتصادي اړیکې لري د دې بندښت له امله له جدي مشکلاتو سره مخ دي. د ویلي د دواړو حکومتونو مسؤلیت دی چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي، ځکه ولسونه باید د سیاسي اختلافاتو قرباني نه شي. بیا یې لیکلي قومي مشران او سوداګر که څه هم د حل لپاره جرګې کوي، خو دا یوه ډیپلوماتیکه موضوع ده چې باید حکومتي چارواکي یې حل کړي. دغه راز ویلي چې د دې ستونزې دوام د ولسي خلکو، ناروغانو، محصلینو او مسافرو لپاره نورې هم ستونزې جوړوي چې باید ژر تر ژره ورته حل وموندل شي. خدای رحیم بشر دوست تاسو مننه چې اپ دې اړمو نظر ورکړیو. بلې قدر منو اوریدونکو له تاسو ټولو هم مننه چې مکتمو لیکلي پیغامونه او غږیز پیغامونه پرخي او د غراز مو د مایکروفون تاسو د خبرونه ته مستقیما ټلیفون نو کړلو د موضوع په ارتباط مو نظر ورکړ.
لمن دکا پغولو چی اختدا جن کلو.